سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې تازه فرشتي څخه په کور و توپ خرغلي پایل کو په خبرونو د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر او چا د عملیاتي څنګه مشر ادم وسرنو په افغانستان کې د اوسنۍ ورتیاو او اوسنۍ بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیر بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شویو بحرانونو ته په پام کې په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون یکشنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکېچ هم ډېر شوی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یو پلاوي په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی. د مولوي عبدالکبیر له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی به د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ د یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هغه هیواد کې د تو افغان کډوالو د ستونزو د حل او د همکاریو د پراخوالو په اړه هم خبري وشي. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د ملت غږ رادیو خبریال محمد ابراهیم محتاج به درک شوی دی. د سرچینې دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ادارې پر خاغلی محتاج د رسنیز سرغړونې په تړاو د کوم تور په اړه معلومات نه لري. دا په وروستۍ یوه میاشت کې دریم خبریال دی چې په کندهار کې نیول کیږي. تر دې وړاندې د سرطان په 22مه د طالبانو په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجروح ونیو چې لا هم خوشی شوی نه دی. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې تیر شپه په یو ترافیکي پیښه کې اته تنه مړه شول. ځایي طالب چارواکو نن رسنیو ته ویل چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان او یوه ښځه شامله ده. په افغانستان کې په وروستیو کې ترافیکي پیښې ډېرې شوې دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل شوی دی. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو له کبله زیانمن شویو ساحو د سروې په ترڅ کې 98 تاریخي سیمې کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا 8 ساحې چې سمڅې او غونډۍ پکې شامل دي د بغلان بورګي، نهرین، دهسلا، پل حصار، مرکزی بغلان او دهنې غوري ولسوالیو کې کشف شوې ده. د خبر پاڼې پر اساس دا لرغونی آثار د باختري دورې او ځینې د کوشانی دورې دي. د سکل د ساور د میاشتې د سختو بارانونو او سیلونو له کبله په بغلان ولایت کې تر 300 ډیر کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ شول. په پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې سکل تر وسه پورې په خیبر پښتونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ اویا پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د جیو نیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 113 نور پولیس ټپیان شوي دي. د راپور په اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په ډیرې اسماعیل خان کې شوي چې له کبله یې ټوټال 30 تنه پولیس وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو د اکثره بریدونو مسؤلیت د ٹی ٹی پی یا د پاکستانی طالبانو ډله په غاړه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی وایي زیاتره هغه معلومات چې په ایران کې د بهرنیو اتباعو د شمیر په اړه خبرې ناسم او له مبالغې ډکې دي. هغه نن پر خپله ایکس پاڼه کې د مهاجرت د ملي ادارې د تشکیل په اړه د حقوقي بحثونو ترڅنګ د دغه سازمان یوه مهمه دنده په هیواد کې د کډوالو د شتون په اړه د دقیقو شمیرو او دقیقو احصایو برابرول دي. دا مهم شی په ټولنه کې د افواهاتو او غلطو معلوماتو د خپرېدو مخه نیسي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وایي افغانستان او سوریه ته د مجرم او پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغې په دې اړه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کوي چې د هغو له لارې مجرم افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته واستوي. پرون یکشنبه میرمن فایزر له بیلت ام سونتانګ ورځپاڼې سره په خبرو کې ویل چې هدف یې په ځانګړي ډول د مجرمو سخت دریځو اسلام پالو استل دي. او په جرمنی کې د لمریزې او هایدروجنی انرژي څیړنیز مرکز په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې تیر کال د وړم کال پرتله د برېښنایی موټرو شمیر 50% زیات شوی دی. دغه راپور چې د جولای په 28مه نیټه د څېړنیزې موسسې په ویبپاڼه کې خپور شوی و، زیاتوي چې تیر کال د نړۍ په سړکونو کې 2.5 میلیونه برقي موټرونه فعال و چې تر نیمایي ډېر یې چینایي و. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل، را سره اوسئ. په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. په دې خبرونه کې به واوري: جرمني وایي افغانستان او سوریه ته د هغو کډوالو د اخراج په اړه چې په جرمني کې په جرمونو کې ښکیل دي، له بیلابیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي.
دوی به څرنګه پریکړه وکړي په عموماً کې داسې تشویشونه راخبره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوي.
په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خزینه سینګارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سینګارګرې چې له خپلو کورنیو سرپرستی ورته تر غاړې ده، د طالبان حکومت له دې بندیز وروسته له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زیاتره د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالت باور وکړ بالکل د ویلو وړ نه دي.
او په کندهار کې د کمپیوټري خامک غاړو زیات شوی دي. بلې خوا د لاسي غاړو پلورونکي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری خلک د لاسي غاړو پر ځای له کمپیوټري خامک څخه استفاده کوي.
تقریبا دا یو غاړه دی په 4 میاشتې، په 5 میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبوره دي. د هغو ګوتې سره دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر د غونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي.
په دې خپرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالب هم درته لرو، را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم کراغلی ورزو د خبرونه لومړی راپورته. جرمنی وای افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمونو کې ښکیل دي، لبی لا بیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي. د جرمنی د کورنۍ وزیر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې 28مه د بیلت امسون تانک په نامه یوې آلمانی ورځپاڼې ته ویلي، هغه افغان او سوریایي وګړي چې په جرمونو کې ښکیل دي باید خپلو هیوادونو ته واستول شي. پاتې حال په دې راپور کې.
د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو او سنزو په دوام د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ویلي، هغه افغانان چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل ویل دغه هیواد به وویستل شي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فیزر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې په 28مه نیټه د بیلډم سوانټنګ په نامه یوې الماني ورځپاڼې ته ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي، سوله جرمني په جرمونو کې د ښکیلو افغانانو او سوریایي وګړو د وستلو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي. اغلی فیزر همداراز ویلي چې د دوی لپاره د المان امنیتي ګټې په سر کې دي، او هغه اسلام پالي چې په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ښکیل دي باید له جرمني وویستل شي. د روان کال د جون د میاشتې په لومړیو کې د جرمني په دوو ښارونو کې د دوو افغان کډوالو له لوري د چړې په جلا جلا بریدونو کې چې له کبله یو پولیس وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو، په جرمني کې جدي غبرګونونه راپارولې دي. له یادو پیښو وروسته د جرمني لومړي وزیر د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي و چې په لویو جرمونو کې ښکیل افغان او سوریایي اتباع به له دغه هیواده وویستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا دغه هیواد پر لومړي وزیر د یو شمیر افغان کډوالو د بیرته سنولو لامل نیوکه کړې وه، او ویلي و چې دغه پلان د عملي کېدو وړ نه دی. په جرمني کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د جرمني چارواکو روسیو سرګندونو د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د جرمني په مونشن ښار کې میشت افغان کډوال خنجر زواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا چې موږ هم دلته ژوند کوو او افغانانو سره په ارتباط کې یو، نو هغوی په زړه کې هم داسې تشویش دی چې دوی به څرنګه پریکړه وکړي. په عموماً کې داسې تشویشونه راخبره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوي. په دې چې که یو څوک جرم لري، نو ځینې کسان د مجبورۍ نه دلته راغلي دي، غریب کاره دي، غریبي کوي، نو که د دقت نه کار واخیستل شوي نو دا به ټول د افغانانو په ګټه وي.
د جرمني په بون ښار کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
ډېر افغانان همدی دغه تشویش کړی دی په تشویش کړی دی او بل دا تشویش هم پر ځای پدې دی چې ځکه دا داسې یو پیښه وه چې په ټول دولت همدې ته توجه راړولې ده. نو بس ډېر خلک په دې تشویش کې دي چې د وچو د غمه نه لامده ونه سوځي او خلک ډېر په اندېښنه کې دي.
په جرمنی کې د افغان کډوالو په اړه د جرمنی چارواکو د څرګندونو په غبرګون کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وړاندې د جرمنی له حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغان اتباعو د ایستلو موضوع ورسره د نورمالو قونسلي تعاملاتو پر بنسټ حل کړي، خو په پټه له ځینو هیوادونو سره د جرمنی خبرې دا ښیي چې تر دې دمه د طالبانو د حکومت دغه غوښتنه په پام کې نه ده نیول شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان د ټولو پوهنتونونو په فراغت غونډو کې د ځانګړي تورې چپنې اغوستل او خولۍ پر سر کول منع کړي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دعوت او ارشاد ریاست مشر شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې رسنیو تر لاسه کړی ټینګار کړی چې د پوهنتونونو مسؤلین باید دغه ټکي ته جدي پام ونیسي. نور حال یې د ابدي سپوږمۍ په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په یو شمېر ولایتونو کې له لوړو زده کړو نه د فراغت غونډې روانې دي، د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دغه ډول غونډو کې د محصلینو په ځانګړي تور لباس اغوستلو بندیز لګولی دی. د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت ریاست مسؤول شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې په پوهنتونونو کې د دغه ریاست آمرینو ته استول شوی او ځینو کورنیو رسنیو خپور کړی ټینګار کړی چې د پوهنتون مسؤلین باید د ټکي ته جدي پام وکړي.
فراغت غونډې را روانې دي او زما د خوانه جدي مسله تاسو لدا ده، ځکه ماته د مقام د خوانه ویل شوی او تاسو به دا مسله جدي په خیر سره نسی چې د فراغت په غونډو کې سپینې چپنې او سپینې خولۍ دا تاسو په پوهنتون باندې اومنئ. که څوک دا شی زموږ سره نه مني نو دا به د اطاعت خلاف وي او دا به د امارت بغاوت وي. نو باید زموږ سره سپینې چپنې او سپینې خولۍ دا پوهنتونونه اومنئ د فراغت په غونډو کې.
نوموړي دا هم ویلي چې دغه موضوع د رسمي مکتوب له لارې نشي استولای، ځکه په خبره یې موضوع رسنی زکیږي او ستونزې پیدا کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د فراغت په مراسمو کې اغوستل شوی تورې خولۍ او جامې د غربي کلتور برخه ده او له همدې عمله باید دا چاره نوره تکرار نشي. په دې اړه د خصوصي پوهنتون استاد امیر ظفر الدین انصاري هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په ځینو شخصي غونډو او ناستو کې دا خبره شوه.
سمو د مخ کې تقریبا یو غونډه مخ کې ورګیده یو بل چا امر نه پښتنه وکړ بیا وی بل چې د منګه رسمي بنه تر اوسه صدر شوی نه ده د قضیه په حق له او کوم رسمي مکتوب یا حکم یا فرمان د لوړ زده کړو وزارت وزیر څخه همداسې د ارشاد او دعوت ریاست لخوا او همدارنګ د نشراتو ریاست لخوا یا د مینتونو لخوا داسې کوم رسمي مکتوب نه ده صادر شوی. دا خبره فقط یو مجلس کې شوی ده. نو
د کابل او یو شمیر ولایتونو پوهنتونونو محصلینو یو شمیر تازه فارغ شویو محصلینو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته هم داسې خبرونه رسیدلی چې سپینې خولۍ او سپینې چپنې واغوندي خو لا عملي شوي نه دي. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي تازه فارغ شوی محصل صدام ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دغه یو ونه به کیږي البته چې دغه پرمان صادر شو دغه لغمان پوهنتون کې یو د پوهنځي غونډه وه او دا غوی غونډه لانه و شوې. نو کله چې دا پرمان صادر شو ممکن په غوی باندې تطبیق کی الکانو ته ویلي محصلینو ته ویلي چې تاسو ته اجازه نه درکو چې مثلا د تیر په سیر کوم ډول محصلینو دغه غونډه لمانځله پاغه شګلې تاسو نشئ لمانځلې. مثلا وای دغه د کالیو خبره مطرح کړي و چې کمی چپنې چې تاسو اغوستي یا مثلا پتن کولی دا به سپینې چپنې وي او مثلا دغه توره خولۍ چې و دا به نه وي او دغه محدودیتونه دغه وس وزه شوي په دوی باندې.
د کابل پوهنتون یو محصل چې نه یو غوښتل په دې راپور کې نو مواخستل شي ازادي راډیو ته وویل
دغه خبره باید عملي نشي ځکه دا هو ټولنیز علوم یا هم په ساينسي علوم کې چې څوک خپل تخصص کوي یو هیله لري چې زه د فراغت ځانګړي مراسم ولرم په هغه ورځ چې زه فارغ یم باید متفاوت اوسم. دا خو داسې نه ده چې دغه چپنې او دغه شیان اغوستل دا د غربي کلتور وي. دا خپله زما د معلوماتو له مخې دا د اسلامي امپراتورۍ عثمانیانو د دو په وخت کې په د لوړو زده کړو په بنسټونو کې دا مسله رایج شوله او تر اوسه پورې بیا غرب ته کاپي شوه.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له بیا بیا هڅو سره سره بریالي نشو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې د پوهنتونونو او ښوونځیو د فراغت په غونډو کې په جامو د لاسلیکونو په کولو، د ملي سرود په غږولو، د ملي درې رنګه بیرغ په رپولو هم بندیزونه لګولي، او داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې د ننګرهار، کونړ او خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې محصلین هم له دغه پریکړو نه په سرغړونې نیول شوي وو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته غواګی یاست. ازادي راډیو وسلر وشتا تاسو د کورونو میلمه ده. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتۍ ډېر شوی دی. دوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی یو شمیر ځایي کسانو لخوا لکوم لامل پرته وهل شوی او ډبول شوی دی. پاتې حال یې د عبدې سپوږمۍ په راپور کې واوري.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې د ځایي اوسیدونکو لخوا له دوی سره ناوړه چلند او زور زیاتی شوی دی، چې د دوی په خبره ورسره یې ستونزې څو برابره ډېرې شوې دي. دوی ادعا کوي چې د ایران په ځینو سیمو کې یو شمیر افغان کډوال د ایرانیانو لخوا وهل شوي او حتی ځینې شخصي توکي هم اغلا او ترې وړي دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل:
ستونزی ډیری دی. مونږ د شهریوار په اول سیمه کې اوسیږو. وروسته له هغې موضوع چې د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ شوي، هر څوک چې اسناد ولري او که یې ونه لري وړي وهي او ټکوي. د شپې لس بجې وې، ماما سره مې تلو کور ته، درې هلکانو ودرولو، هم یې ووهلو، هم یې رانه موبایلونه واخیستل.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د ځایي خلکو لخوا څو ځلې ورسره ناوړه چلند شوی.
افغان اخر تحت شکنجه است. هر کوچا کې میران دا 12 نفر د جان افغان
فلان ډیر زورول کیږي. هر چیرې چې لاړ شي لاس یا دولس کسان پرې بریچ کوي، وهي او ټکوي. که د ډوډۍ اخیستل لپاره نانوایانو ته لاړ شي او یا مغازو ته، کنایې ورته وایي. څو ځله ماته خپله پیښ شوي. مثلا وایي توهین ډوله خبرې کوي، وایي زه خپل ملک دلته څه کوئ، سپکاوی مو کوي.
د راپورونو له مخې د پولیسو او یو شمیر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو زورونه او ناوړه چلند وروسته له هغې زور واخیست چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې یو افغان ځوان د خپل ایراني کارمشر چې د یوه رستورانت خاوند و په وژلو تورن شو. که څه هم د ایراني پولیسو لخوا د قاتل هویت او د وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو ځینې ادعاوې شته چې د دې وژنې عمل یو 12 کلن افغان ځوان و. له پیښې وروسته د ایران د فارس ولایت د خوردر ولسوالۍ په خلنج سیمه کې هم ځایي خلکو د افغان کډوالو پر کورونو د اور اچولو هڅه وکړه، چې له امله یې په سیمه کې یو شمیر افغانانو خپل کورونه پرېښودل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د جولای په 20مه د تهران له 15 سیمې څخه تصویري ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې اوسیدونکو پکې د ایران حکومت باندې د افغان کډوالو سره پر سیاست اعتراض کوي او د مرګ پر افغاني نارو شعارونه ورکوي. د راپورونو له مخې دغه لاریونونه او اعتراضونه هم په ایران کې د افغان ځوان لخوا د یوه ایراني د وژل کېدو په غبرګون کې شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د انلاین کمپاین یو نوې چپه پیل شوې چې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه هر کال له 300 څخه 200 میلیونو ریاله چې 2-5 زره ډالره کیږي. په دغه هیواد کې د پاتې کیدلو او خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له افغان کډوالو غوښتي او خبرداری یې ورکړی چې د نه پرې کولو په صورت کې به له یاد هیواده وایستل شي. هممهاله په دې وروستیو اونیو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم چټکه شوې او هر ورځ سلګونه کډوال له یاد هیواده ایستل کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خبره یوازې د شنبې په ورځ له ایران څخه 10 زره کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خزینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمېر سنگارګر چې د خپل کورنۍ او سرپرستی ورترغاړي و وایي د طالبان حکومت له دې بندیز وروسته له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور حال په دې راپور کې
پیرات ولایت کې یو سنگرګره چې وای د تکسیزي کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده. هغه چې نغوري نومي په راپور کې واخیستل شي وای لتیری وکړ رئیس چې طالبانو خزینه سنگرتونو نه تړلې لډی روسونکو سره لا سوګري وانده.
د افغانستان ډیری خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ میرمنې خو بیخي لکه زه چې سنگرګر وم او د عاید سرچینه مې هم هغه وو. اوس چې د عاید سرچینه نه لرم نو سل په سل چې اقتصادي ستونزه ډیری دي.
په کابل ښار کې دوه میرمنو چې په خوای په سنگرتونونو کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې د خپلو کورنیو لپاره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره حیران دي. دوی هم چنې غوښتل نمونه په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
په کورونې کې مو نو کس دې په دوی کې زه د کور مشر لور یم. ما به کار کوو د ارشګل لاري به می د کورنې خرڅه پیدا کوو او مرسته به می کوله ځکه پلار می ناروغ دي.
د همدې سنگارتون لارې د دوه درې کورنۍ ډوډۍ به مې پیدا کوله. همدا مو عاید او روزګار مو چلید. اوس ستونزې ډېرې دي. ژوند ډېر ستونزمند شوی. یو څه مشتریان مو چې وو هغوی هم ناراضي. داسې هم نه کیږي چې په کور کې کار وکړو. څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو حکومت خزینه سنگارتونونه تړلې دي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د لفظي حکم پر بنسټ د تیر هجري لمریز کال د چنګاښ میاشتې له 4 نیټې څخه د همغه کال د زمري میاشتې تر 3 نیټې پورې د کابل ښار ولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکړل شو څو خپل فعالیتونه بند کړي. که څه هم دې بندیز په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاقف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه وکړه او ادعا یې وکړه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 2000 سنگارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 5000 میرمنو پکې کار کوه. د ښځو د حقونو فعال اوګي امیل وایي دې بندیز د میرمنو پر روان باندې خورا ناوړه اغېز کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه باید ووایم چې د هر ښځې سره چې یو جواز او دوی کار کوو دوی سره شپږ نه تر 10 ښځې نور کار کوو او خپل کورنۍ د پاره به نفقه برابرول. زیاتره د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالت باور وکړه بالکل د ویلو وړ نه دي. د بقالاره نه ګوري چې څه به وکړو.
اغلی امیل وایي د ښځو په سنگارتونونو بندیز په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ کچه لا پسې لوړه کړه. خو طالبانو نه یوازې په افغانستان کې په ښځینه سنگارتونونو بندیز لګولی بلکې پر ښځو یې ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو په هر ډول ښځینه زده کړو بندیز په ډېری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول، ورزشي کلبونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو نه پرېښودل او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بېلابېل هېوادونو او افغان میرمنو ته دغه ادعا د منلو وړ نه ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وسم ورزو کندهار ولایت ته په کندهار کې د کمپیوټري خامکغاړو پلور په دې ورستیو کې زیات شوی دی. د دې ولایت د کمپیوټري خامکغاړو پلورونکو وایي چې په دې ورستیو کې د دوی کاروبار ښه شوی او ډېری خلک د لاسي غاړو پر ځای کمپیوټري غاړو ته مخه کړې ده. نور حال زموږ د همکار پر راپور کې واوري.
په کندهار کې د شزو پلاس جوړې سوی خامکی غاړي چې ځانګړی شهرت لري اوسې بازار کمپیوټري خامکی غاړو پیکه کړی دی. په دې ولایت کې د تیرو څو کلونو راهیسې کمپیوټري غاړې دود سوي چې زیاتره له هرات او کابل ولایتونو راوړل کیږي. محمد چې د کندهار په چارسو کې د یادو غاړو یو پلورونکی دی وایي په دې وروستیو کې کاروبار غوړېدلی او ډېر خلک ورڅخه کمپیوټري خامکی غاړې او پټوان پیری.
کمپیوټري غاړو بازار اوس یو څه شدې د لاسي غاړو پورې ولې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد چې دی هغه ضعیف دی، دا چې نه دی لکه د نورو ملکو د خلکو اقتصاد. نو په دې خاطر لاسي غاړي چې جاګه ګرانه تمامېږي و خلکو ته، زموږ و خلکو ته په 15,000 افغانۍ په 10,000 افغانۍ. خو کمپیوټري غاړي چې بس مناسب قیمت دی د 1500 څخه نیولې بیا د 1500 پورې هغه ګران شی معنی مشتله سره ځي.
یوه کنداري لاسي خامکی غاړه له 15,000 افغانۍ نیولې تر 30,000 افغانۍ هم لوړه بیه لري، خو کمپیوټري غاړه بیا له 1500 افغانۍ تر 1500 افغانۍ پورې بیه لري چې د ماشين په وسیله په څو ساعتونو کې جوړیږي او د کمپیوټري غاړو په نوم یې شهرت موندلی. خو کنداري لاسي خامکی غاړي بیا ځانګړي تاریخي او فرهنګي ارزښت لري. د نسیمې په نوم د کندهار ښار یو اوسیدونکی وایي خامکی غاړي د ښځو لخوا په ځانګړي مهارت او زحمت سره جوړیږي او هر غاړه یې ځانګړي ډیزاین او رنګونه لري چې جوړولې له 4 میاشتو څخه تر 6 میاشتو پورې وخت نیسي. د دې په وینا د دې غاړو جوړول نه یوازې د یوې کورنۍ عاید زیاتوي، بلکې د ښځو لپاره یو تخلیقي او هنري فعالیت هم دی.
تقریبا دا یو غاړه دی په 4 میاشتې په 15 میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبوره دي، د هغو ګوتې سره دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر د غونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي.
په کندهار ښار کې د لاسي غاړو دوه پلورونکي صبغت الله او قدرت الله وایي چې اوسمهال په هیواد کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي او خلک د لاسي غاړو رانیولو وس نه لري، نو ځکه یې پر ځای کمپیوټري غاړې استفاده کوي.
اساسي لامل یې دا دی چې د اقتصادي وضع په اساس باندې دغه چې دی ارزانه تمامېږي او یو اقتصادي پریوزي خلګي اوندي شوکې کوي، او لاسي غاړه چې ده دا قیمت به ها شی دی، د لاس شی دی، قیمت یې ډېر پیسو دی، هر سړی رسیدګي نشي ورته کولی یا رنیولی نشي.
شل کال کیږي دا کسب کوم، الا چې دا ځای دی ورور چې خلکو وس نه بخرسیږي په دا لاسي کمپیوټري چې دا ورور په 900 په 900 په 900 ټکرو ګر شانو سره ده، نو لاسي په 1000 په 1000 په 1000 بل په چې دا دی وس نه خرسیږي ورور حالات سره مپلیشان یو دار کم دی په دا خاطر هغه بازار لري.
په ورته وخت کې د کندهار د معدن او صنایعو خونی مشر سید صبر رحماني وای کنداري لاسي غاړي د غریبو میرمنو د روزي وسیله ده او نه باید بازار خراب سي. دا معنی په خبره صنعتکاران باید هغه توکي تولید کړي چې له بهر راولل کیږي او هیوادوال ډیر ضرورت ورته لري.
د کمپیوټري غاړو شتون په بازار کې دا حقیقت دی چې زموږ پر لاسي صنعت ډیر سایه غوړولې ده. مثلا موږ په خوا ډیر تولیدات د اطراف څخه د کلو د ولسوالۍ څخه لاسي غاړي درلودلې چې بازار ټول د هغوی څخه ډاکو، د دې ځای څخه به نه یوازې دا چې د افغانستان ولایتونو ته بتللې بلکې بهرني وادونو ته هم صادرېدلې. متاسفانه چې دغه کار اوس د رکود سره ځکه مخامخ دي چې کمپیوټري سیستمونه ورته راووتله. پخوا به یو خور ناست و په درو څلور میاشتو کې به یو غاړه جوړوله، دغه د د اقتصاد به تکافو به کوله.
کنداري ځوانان خامکی غاړي په اخترونو ودونو او نورو مذهبي او ټولنیزو مراسمو او پروګرامونو کې اغوندي چې وستر ډیره د کمپیوټري غاړو څخه استفاده کیږي. د اقتصادي چارو ماهرین وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونه دي د لاسي صنایعو لپاره بودیجه ځانګړي کړي او په ځانګړي توګه د لاسي خامکی غاړو لپاره د بازار موندنه وکړي ترڅو د ښځو لپاره د روزګار فرصتونه برابر او د اقتصاد دا سرچینې پیاوړي شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
خراغلی د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسیدو. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث د عصمت ساروان په کوربتوب درته وړاندې کیږي چې لخپلو میلمنو سره د ایران او پاکستان د کډوالو پستون زو غږیدلای دی. خو تر هر څه د مخې لاند خبرونه. د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څانګې مشر آدم وسرنو په افغانستان کې د اوسنیو اړتیاو او اوسنی بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیر بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شویو بحرانونو ته په پام کې په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ دفتر پرون یکشنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او ویل چې په وروستۍ میاشتو کې له ایران او پاکستان دراستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکېچ هم ډېر شوی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی دی. د مولوی عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی به د درې ورځني سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمیر چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې مسعود پزشکیان به سبا لوړه وکړي. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې د خبريالانو مرکز ته ویلي چې د ملت غږ رادیو خبريال محمد ابراهیم محتاج بیدار کښوي دی. د سرچینې دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ادارې پر خاغلی محتاج د رسنیز سرغړونې په تړاو د کوم تور پاړه معلومات ندي ورکړي. دا په وروستۍ یو میاشت کې دریم خبريال دی چې په کندهار کې نیول کیږي. د هرات ولایت پادرسکن ولسوالۍ کې 13 شپه په یو ترافیکی پیښه کې 8 تنه مړه شول. ځایي طالب چارواکو نن رسنیو ته ویل چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلې موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې 3 ماشومان او یو ښځه شامل ده. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو له کبله زیانمن شویو ساحو د سروې په ترڅ کې 98 تاریخي سیمې کشف شوې دي. د ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا ته ساحې چې سمڅې او غونډې پکې شامل دي د بغلان په بورګي نهرین د سلاب پل حصار مرکزی بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې کشف شوې دي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې سا کال تر وسه پورې په خیبر پښتونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ اویا پولیس وژل شوی دي. د پاکستان د جونیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 113 نور پولیس ټپیان شوي دي چې د راپور پر اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په ډیری اسماعیل خان کې شوي چې له کبله یې ټول ټال 23 تنه پولیس وژل شوي دي. او د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وای افغانستان او سوریه ته د مجرمو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغه په دې اړه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کوي چې د هغو له لارې مجرم افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته واستوي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو درنو او خدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روسیو کې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده. پاکستان د تیر کال له اکتوبر څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو راپورونو پر اساس تر اوسه پاکستان له خپلې خاورې شاوخوا 6000 افغانان استلی دي. ایران هم له پاکستان سره تقریبا هممهاله د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پر اساس هر ورس د تورخم سپین بولدک اسلام کلا او د نیمروز د وریخم بندرونو لاري زرت افغان کډوال افغانستان ته داخلي شي. په ورسته یو ونی کې ایران او پاکستان لا ډیر افغانان لخپل هوادونو استلی دي. ایران او پاکستان په داسې وخت کې د افغان کډوالو د استلو پروسه چټکه کړې چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی. ډیر خلک اوزګار دي، کار نه موندل کیږي او اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات دي. زه اسمت ساروانیم په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري، همداراز د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پخوانی سلاحکار حافظ الله میاخیل، البته میاخیل سره خبرې کړې دي، په بحث کې په ژوندۍ بڼه به برخه نه لري بلکې سب شوي خبرې دي. انصاري صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان او ایران له لوري د افغان کډوالو د استلو انګیزه څه ده؟ سیاسي که فکر کوي د دوی خپل اقتصادي مسائل شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو ټولو درنو همکارانو، معزز میلمنو او اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په دې نږدې راتلونکي تاریخ کې ایران او پاکستان البته ولسونه اله افغانانو سره اخی اړیکه درلودي، خره صدر سمو درلوده، حکومتونو هم په زینو پیرونو کې زینو ادارو یې مرستندوی رول لوبوله، مګر استخباراتي ادارو او سیاسي زینو برخو او ادارو یې د افغانانو په وړاندې ښه رول نه دی درلودلی. له بده مرغه په څو بودونو کې دوی له افغانانو سره پراخې جفاوي کړي چې هغه د افغانستان د امن او ټیکاو په ورانولو کې، له مهاجرو افغانانو له بده مرغه په ځینو مواردو کې ناوړه ګټه اخیستې، په پردیو جګړو کې د هغوی د جنګولو لکه د فاطمیون په نوم د سوریې او عراق او نورو جنګونو کې، دغه راز کشمیر په جګړو کې د پاکستان لخوا په مختلفو برخو کې ترې استفاده شوې ده. د دې ترڅنګ اقتصادي مسائل هم شته. موږ مهاجر افغانان هلته په دوه یا دریو کټګوریو سره ویشلی شو. یو هغه بی وزلی او بیچاره افغانان دي چې همیش د پاغي هیوادونو کې د پولیسو او استخبارات لخوا پراخ ځورول کیږي، نیول کیږي، او لاغوی نه دی سیاسي حربي په توګه د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان پښتو حکومتونو.
درست انصاری صاحب، د دې لپاره چې خبرې ډېر وژدې نشي، ستاسو کله لاندې راته وایي چې د پاکستان او د ایران هدف د چې اوس د کډوالو استلو ته زور ورکړی دی سیاسي دی، غواړي په یو ډول کوم سیاسي اهداف شته په منځ کې، او کنه فکر کوي چې ډېر زیات افغانان ورغلي دي، شمېر به حد زیات دی، دوی خپل اقتصادي مشکلات لري او دا یو لوی پیټه دی، غواړي چې ځان ترې خلاص کړي؟
نو دوه مسلې دي. ما مخکې اشاره وکړه، غواړم په لنډو ټکو دا تاسو واضح کړم چې یو خدغه بیچاره او غریب افغانان دي چې له دې د سیاسي اربو په توګه ګټه اخلي او په ډیرو برخو کې هم د استخباراتي او نظامی ګټو لپاره. دویم هغه پانګوال افغانان دي، د پانګو لرونکي دي، چې هغوی نه یوازې دا چې پراخ سهولتونه او اسانتیاوې ورته برابرې کړي، د هغوی د پانګو د جلب او جذب لپاره د اوس هم کار روان دی چې نورو افغانانو ته هم امکانات برابر شي. موږ او تاسو وینو چې په ایران
کې ما زما سوال تم جواب راکو. ډیر مننه انصاری صاحب کوربدان. اوس په دې کډوالو په ارتباط د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د پخوانی سلاحکار شاغل میاخیل نظر واورو.
ساروان صاحب، پاکستان او ایران تل د کډوالۍ له مسلې څخه د یو سیاسي فشار په توګه ګټه پورته کړي. البته د کډوالۍ مسله یو بشري او انساني مسله ده او دا باید له سیاسي مسایلو سره ګډ نه شي. موږ او تاسو شاهدان یو چې زموږ او ستاسو هیوادوال په ډیر بد وضعیت کې هلته ژوند کوي. په ایران کې وضعیت ډیر بد شوی په دې وروستیو کې. البته د دغه نوي حکومت پر اتاک سره دغه وضعیت ښایي نور هم پسې خراب شي. ایران پریکړه وکړه چې منګه دیوال جوړول افغانستان سره پر پوله. یعنی دا ټول هغه مسائل دي چې د بشري حقوقو له قوانینو څخه سرغړونه ده، د جنیوانو 1955 کنوانسیون څخه سرغړونه ده. خو متاسفانه پاکستان او ایران دغه کنوانسیون ته هم متعهد نه دي. ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی. بل دلیل د افغان کډوالو د ایستلو دا ده چې البته داسې څوک نشته چې د دوی له حقونو څخه په کوربه هیوادونو کې دفاع وکړي. البته دا د افغانستان مسولیت ده چې د خپل ادباو له حقونو څخه په بهر کې دفاع وکړي د اساسي قانون پر اساس. خو متاسفانه موږ داسې یو حکومت نه لرو چې په دغه سطح هي او له ایران سره یا پاکستان سره په دې برخه کې مذاکره وکړي او له نړیوالو ادارو څخه یونیسیار او آی او ایم سره په ګډه په دې برخه کې کار وکړي ترڅو د دوی له حقونو څخه په دغو هیوادونو کې دفاع وشي. نو متاسفانه دغه ستونزې جریان لري.
د شاغلی میاخیل نظرم واوریدو. انصاری صاحب، تاسو له شاغلی میاخیل سره څومره موافق یاست؟ دوی وایي چې اوس افغانان چې مهاجر دي په دې په خپل په داخل دی افغانستان کې داسې یو قوي حکومت نشته چې دوی دفاع وکړي. ټولو ته معلوم ده چې په افغانستان کې داسې یو حکومت دی چې په ټوله نړۍ کې منځوي دی. دغه خبرې ته خود څوک غوږ هم نه نیسي. څه نظر مو څه دی؟
بالکل دغه خبره موږ او تاسو وینو. تیر حکومتونه تل په جګړو کې راګیر ساتل شوی وو او لدی ځای د مهاجرینو پراخ بهیرونه دغه هیوادونه او د نړۍ نور هیوادونو ته ور روان وو. دا اوس شته حکومت یا حاکمیت منځوي ساتل شوی او د فقر لوجی، د بیکاری لوجی او ځینې هم د نجونو د تعلیم او تعلم او د میرمنو د کار لوجی ګاونډي یا د نړۍ نور هیوادونو ته ځي. او دا یوازې دا نه ده چې دا افراد او کورنۍ ځي، بلکې حکومت او حاکمیت او افغانان باید دې ته متوجه اوسي چې یو خو له دې هیواد مخزونه فرار کوي، هغه چې په علمی قوتونو سمبال دي. که علمی قوتونه نه لري نو د دې مټ د دې هیواد ترقی او آبادی لپاره مټ او بازو خو لري. د دې هیواد د رغونې کې په نو مټ او بازو فرار کوي. تر څنګ د هر فرد، هر افغان او هر کورنۍ سره په لږګونو زره ډالر هم له دې هیواد فرار کوي. کدا موږ او تاسو محاسبه کو نو دا میلیارډونه ډالر دي چې د دې هیواد هغه مادي پانګه هم د مانوي پانګې سره نورو هیوادونو ته ځي او هلته د هغه هیوادونو د ترقی او پرمختګ په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. خو بې وزلي افغان بیا هم هلته له شکنجو، له ستونزو او حتی له تباهیو سره مخ وي. دا نه یوازې ایران او پاکستان دي، بلکې په ترکیه، په د یونان په سمندرونو دښتو او مېرو کې وینو، دغه توس په جرمني کې وینو او د اروپا په نورو هیوادونو کې چې لوڅومره فرار.
ډیر مننه، ډیر مننه تاسو د خبرو په تایید. ایرانیانو په خپل ویلي دي چې تر ټولو بهرانیانو کې تر ټولو زیاته پنګونه افغانانو کړی ده چې سلګونه میلیون ډالر ته رسیدي او دغه پیسې دي چې له افغانستان استل شوی دی او هلته په فابریکې جوړې شوې دي، خلکو ته کار پیدا شوی دی، د ایران اقتصاد سره مرسته کوي. انصاری صاحب، تاسو مخکې یو خبره وکړه، ووم ویل چې ولسونو د ایران دی که د پاکستان دی له افغانانو سره ښه چلند کړی دی، اما دولتونو څه نا څه په پالیسیو کې توپیر. موږ په دې وروستیو ورځو کې هم په ایران کې د افغانانو خلاف مظاهره واورېدله. همداراز د ایران په فارس ولایت کې افغانانو باندې حملې وشوې د خلکو له لورې، او دا اول ځل نه دی، په ځلونو دا کار شوی دی. اما داسې معلومیږي چې دولت دومره د مهاجرو خلاف پالیسي ونه لري، لیکن په پاکستان کې اوس هیڅکله موږ نه دي اوریدلي چې خلکو دی په د مهاجرو د ایستلو غږ کړی وي یا یې د چا په کور حمله کړې وي، لیکن دولت بیا غواړي چې افغانان نور ووزي له پاکستانه. د دې دلیل څه کېدای شي؟
بلې، و په ایران کې اوسنه له پخوا هم دغسې ځینې مخوزختونه یا ځینې انفرادي حرکت وو، حتی د افغانانو د وزن تر کیسونو پورې د هغوی د ربلونې یا تا د بدن د اندامونو د پرې کولو. خو دلته څو مسلې دي. یو هغه قاچاقبرې ډلې دي د انسانانو چې هغوی دغه ظلمونه او تاړاکونه کوي، بل یو شمېر نامهذبه ګروپونه خلک په ځینو سیمو کې هم دغه کارونو ته لاس اچوي، او په ځینو ځایونو کې چې راپورونه را رسیږي ځینې افغانان هم چې کله ناکله یو نیم د نامنۍ په پیښو کې یا د سړي تښتونې په پیښو کې ځینې بانډونه
دا کار به په دواړو خواوو کې وي. یعنی افغان که چېرته په ایران کې جرم کوي په پاکستان کې به هم کوي، لیکن په پاکستان کې دا ډول پیښې نه وینو.
اخو البته مسله دا ده چې د پاکستان خلک چې دي په کلتوري ارزښتونو سره تقریبا ډیر نږدې دي، په بلوچستان کې دي که په پښتونخوا کې دي، مګر په سند او پنجاب کې بیا داسې مسائل نشته. البته کله ناکله ډیر تاوتریخوالی رامنځته کیږي. د ایران خلک چې دي هغوی که موږ او تاسې موږ هغه مذهبي تلاو د هغوی وینو چې زموږ د تشیو خویندو ورونو سره یې لري، د هغوی سره هم ډیره کرکجنه وضعه لري. د هغوی هغه یا کلتوري یا طبیعتا دغسې دي چې له افغانانو سره ډیر جوړ نه دي. ما چې کومه خبره وکړه هغه په عموم کې، یعنی د ایران ملت په ټوله کې چې د ټول هیواد په کچه دغه سي تحرک موجود وی، لکه دا اوس چې په آلمان کې ځینې ګوندونه راپورته شوي دي، د حکومت په کچه سیاسيون پارلمان او دوی راپورته شوي، نه یوازې د افغانانو بلکې د مهاجرینو په اړه هغوی ښه نظر نه لري. په فرانسه کې کله ناکله داسې کیږي، په ایران کې هم دغه سي وضعیتونه دا، مګر په غلواله کچه پدې چې یو ولایت ټول راوتلې یا په یو ایالت په کچه یا د ټول هیواد په کچه دغه چې ځینې ځایونو کې د تاوتریخوالي مسایل شته دي.
ډېره مننه، سلامت اوسې کورودن. له شاخلې میاخل څخه می بل پښتنه دا و چې د کډوالو راتګ د افغانستان شرایطو ته په کتو څومره فشار په افغانستان راوړي؟
متاسفانه په افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د پاره دوی داسې یو منظم لازم استراتیژي نه لري. البته داسې یو ظرفیت نشته په افغانستان کې چې د دوی د راستنیدنې د پاره جواب وایي. البته که د دوی د سرپناه مسله ده، که د دوی د زده کړې مسله ده، که د دوی نور بشري مسایل دي، بشري مرستې دي، موجوده حاکمان متاسفانه دغه توانایي نه لري او یا دغه مسله ورته لومړیتوب نه لري. بل نړیوالې ادارې، البته حکومت له نړیوالو ادارو سره داسې کوم تعامل نه لري. ځینو نړیوالو ادارو خپل فعالیتونه درولې په افغانستان کې چې دغه مسله نوره هم پیچلې کوي، او زمونږ او ساسي هیوادوال چې بیرته راستنیږي واقعا دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی اساسي پروژو تامین باید دغه اساسي پروژې لته عملی شي. د دې لپاره کار د دوی د زده کړې مسله ده، د سرپناه مسله ده. نو دغه مسله په سمه توګه، البته د دغه مسلې د مدیریت هغه ظرفیت نشته متاسفانه. که دغه مسله په سمه توګه مدیریت شي، د راستنیدنې مسله دا ډیر فرصتونه د فرصتونو لامل کیږي د افغانستان د پاره. زمونږ دغه ډاک زمکه، البته دا دختي هم دغه دختي باید پر کډوالو وویشل شي، او دوی لپاره یو نوم رزمکه ورکړ شي. دا خپل یو اقتصادي فرصت رامنځته کوي په دغه ځایونو کې. زمونږ او ساسي د دغه، یعنی د راستنیدنې له مسلې څخه ډیره ښه استفاده کیږي، خو دغه موضوع په سمه توګه مدیریت شي.
بله شغل انصاری، ستاسو په نظر په افغانستان کې د کډوالو د جذب او غوښتا د کار او روزګار د شرایطو برابرول که په دې نظر سرګن کوي، او تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې لیدلې دي چې لکونه کډوال راغلي دي، دوی غوښتي وضعیت څنګه دی، او د دوی ته د جذب او د کار شرایط څه و کنه؟
لباده مرغه نه، ما مخکې اشاره وکړه چې ډېری افغانان د کار او زیار د امکاناتو فرصتونو د کمښت لوجي یا د نشتون لوجي یا د اقتصادي رکود څخه د اقتصادي سقوط لمخې ګاونډي هیوادونو ته مخه کوي. حکومت او نړیواله ټولنه په کور دننه هیڅ همغږي نه لري. خصوصي سکتور دغه چې په خپل سر تقریبا په ډیرو مسایلو کې روان دی او لول سره هم همغږي نشته. موږ څو وار په رسمي ډول د رسمي مکتوبونو لمخې د رسمي طرحو لمخې د شته حکومت لراس تر قاعده لډیرو ادارو سره د ریاست الوزراء ادارې دي که د امارات مقام دي که د غراز د خاروالیو ادارې دي که اړوند وزارتونه دي لږی سره خبرې وکړي بحثونه وکړه تر څو هغه شته امکانات چې شته په دې هیواد کې هغه څلوېخت تر اتیا او یو سلو شل میلیون ډالر چې هر اونۍ د افغانانو په نوم راځي چې دې ته پر یو ګډ میکانیزم کار وکړو چې د ټولنې څلور دیوالونو په توګه د افغانستان ولس خصوصي سکتور یا ولسی بنسټونه او سکتوري بنسټونه د حکومت ادارې او نړیواله ټولنه سره د یوې کاري مربع په شکل راغون شي یا د امکانات فرصتونه او ظرفیتونه چې لرو دا سره په میز کې دو او د هغې لپاره د افغانستان د پایدار امن او ترقیاتي بهیر لپاره کار وکړو. تاسې فکر وکړئ چې هر اونۍ ویل کېږي څلوېښت تر اتیا او یو سلو شل میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو ادارې ته راځي. دا که موږ د کال په دوه پنځوس اونیو کې ضرب کړو هر کال څلور میلیارد یو سلو شپېته میلیونه ډالر افغانستان ته راغلي دي. دا په دریو تیرو کالونو کې ضرب شي نو تقریبا تر دولس دیارلس میلیارد
همدا خبره کوي. په دې سربېره دوی چې هره ورځ اعلان کوي چې غصب شوي ځمکې بیرته راخلاصي کړي دي، دا ځمکې څه کوي؟ خو باید همدغو خلکو ته یې وسپاري نو که څنګه؟
یعنی تاسو د ځمکو مسله یاد کړه، غصب شوی ځمکې په څو کټګوري دي. یو عدد چې مافیایي ادارو غصب کړي او پلورلي دي، په دې کې ځینې هغه خلک چې پخوایم مربی درلود اوس هم ممکن مربی ولري، هغوی په لسګونو زره جریب ځمکې غصب کړي. داغوی سره څوک پښتنه نه کوي.
او زما منظور دا هغه ځمکه چې را خلاصي کړي دي، یعنی تثبیت شوی دي او بیرته دوی د اختیار پلاس کې اخیستې دي، هغه ځمکه خو اډیقل همدغه خلکو ته وسپاري چې هم وکړي هم ورڅخه استفاده وشي.
اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، دا اوس زما یو طرح د لاس لاندې وه دا او کار پرې کوم او څو طرحم چې د کابل ښاروالۍ او نورو سره شریکي کړي. زموږ غوښتنه او پیغام دوی ته دا دی چې هغه ځمکې چې له حضرت آدم علیه السلام نه تر دې دمه نه کار په شوی، نه کرکیله په شوی، نه ترې استفاده شوی، دغه راځي لطفا چې د دې نه کار واخلو. یعنی وزګار ځمکې او د دغه هیواد وزګار خلک او وګړي سره لیست کوي. هر وزارت سره لیستونه شته، د کار وزارت خپل ادارې لري، د ماجرینو وزارت خپل لري. راځي چې دغه وزګار خلک د دې وزګار ځمکو سره وصل کو، د وزګار ځمکې پرې آباد شي. که یو څوک 15000 افغانۍ لري، که 10000 لري، که لکونه او میلیونونه او میلیاردونه لري، دغه پانګه او دغه مټو بازو او دغه فکری قوت یا ظرفیتونه باید فرار تفری نکدو، بلکه نورو تا زمینه مساعده کو چې نه وازی موږ افغانان بلکه نړیوال راشي افغانستان ته پنګونه وکي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، له امریکای د هیواد د کرنې د عبادتو د کلتور د تمدن پروفیسران راغلي، دغه څه موجود دي. د نور نړۍ خلک راځي، چینایان راځي، انډیان لیوالتیا لري، ترکان لري، روسان انیا نو پایان لري، مګر دا چې د جلب او جذب امکانات او فرصتونه زموږ بیوروکراسي، زموږ د حکومت د چارواکو کلانکاری او کاغذ پرانی او د وخت او فرصت ضایع کولو زموږ نه اخیستې دي. له بده مرغه
سلامت اوسئ. انصاری صاحب، مخکې مو له تاسو څخه پوښتنه وکړه چې ولې ایران او پاکستان د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. همدا پوښتنه مې له ښاغلي میاخیل څخه هم کړې ده. ښاغلی میاخیل وایي،
البته بل مسله چې پاکستان او ایران زمونږ او ساسي هیوادوالو باسي
یو دلیل خایدا وی چې دغه دواړه هیوادونه داس فکر کوي چې په افغانستان کې دوی امنیت لري، خو متاسفانه حقیقت دا نه ده. زمونږ او ساس هیوادوال کل سناس فزیکی امنیت لري خو رواني امنیت حالت نشته. دوی رواني امنیت له خطر سره مخامخ ده. دوی د بشري حقوقو مسائل او نور ستونزې دي.
انصاری صاحب، په خپل ایران او پاکستان سره نړیوالو غړي ملګرو ملتونو د کډوالو لوی اداره او یا نور هیوادونو مرستې کولې، په دې خاطر چې د میلیونونو کډوالو قربانه دي، فکر نه کوي چې لوغوی سره هم اوس مرستې کمې شوې دي؟ او د دې لپاره چې له هغو څخه مرستې ترلاسه کړي، نو دغه دوه هیوادونو په مهاجرو فشار زیات کړی دی؟
بالکل، دغه هم یو مسله ده چې دا د غوی د اقتصادي او سیاسي ګټو برخه تشکیلوي. موږ او تاسو شاهد یو چې پاکستان د هغه کمپونو چې مهاجر پکې اوسېد داغه د زمکو اجاره له ملګر ملتونو اخیسته، او دا غالبا چې د لسګونو کلونو لپاره دا قراردادونه چې یو دوی ممکن لا پخوا پیشکی پیسې اخیستي وي د ټولو هغو کمپونو چې په هغې کې ډیری د مجاهدینو له بریا وروسته خالی شوه، خو هغوی پیسې اخیستي وي. دا اوس چې کوم افغانان هلته پراته دي، نه یوازې دا چې ډیری په کمپونو کې نه اوسیږي، په ښارونو کې اوسیږي، هلته پراخې کرایي ورکوي، د هغوی د برېښنا بلونه پرې کوي، هلته چې کار کوي ټکسونه ورکوي. دا یو پراخه مرسته او ګټه ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو او نظامونو ته رسیږي. مګر د دې تر څنګ هم دوی تل دا هڅه کړې چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو که هغه ډبلیو ایچ او یا د روغتیایي سازمان اداره ده، که د مهاجرینو اداره ده، که آی او ایم ده، که یونوچا او یو ان ډی پی او نورې ادارې دي، له هغوی هم په مختلفو شکلونو پراخې مرستې د افغانانو په نوم ترلاسه کړي او خپل ځانونه ور باندې چاخ کړي، چې دا هم موږ فکر کوو یوه سیاسي او اقتصادي جفا ده. دا
ډېره مننه
ترلاسه کړي چې هغه یو
خپل
هم افغانان
کور ودان. د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری هم درس د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پخوانی سلاکار حافظ الله میاخیل هم مننه کوي چې زموږ پښتنو ته ځواب وایو. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
زړه په سرويشتلم ازر مخلص مگرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلم ارمان د ارمان دنیا فاني ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوابانه
کړي د هر چا سر پټه یارانه ما په لباس خندا ما غلاوا جان د وفا پتا کې نشته نخانه ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا